څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجر ورو ده د سات خبرونه وړاندې کوم. د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایرانی جنرالان ووشل شول. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وشنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپای پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامي، لوی درسیز محمد باقری او د قدس ځواکونو د مشر اسماعیل قاني د وشلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلی چارواکو بیا ویلي دي چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لش تر لشه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډېر ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د نن شنبې لپاره د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې د سلنګونو په شمول به باران پکې وشي. د ورش کچه له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په جنوبي، ختیځ، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتره په یو ساعت کې وي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. یو افغان چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و پرونې په خپل جرم اعتراف وکړ. وبشکلن نصیر احمد توحیدی د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ملاتړ او د ترسي عمل لپاره د وسلو د ترلاسه کولو په دوو تورونو تورن دی. توحیدی تر 15 کلنۍ پورې په بند محکومېدای شي. د محکمې د اسنادو له مخې د اوکلاهوما اوسیدونکي نصیر احمد توحیدی پروسته شکل د ټاکنو په ورځ د برید لپاره 2 کلاشینکوف ټوپکونه او 1500 مرمۍ ترلاسه کړې وي. د اف بی آی مشر کیش پټیل په یو بیان کې وویل متهم اعتراف وکړ چې د 2024 کال د انتخاباتو په ورځ د مرګونی برید پلان جوړ کړی و. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې توحیدی د برید پلان لپاره له میاشتو راهیسې د خپلې میرمنې د ورور عبدالله حاجي زاده په ګډون له څو نورو سره په تماس کې و. حاجي زاده چې هغه وخت 12 کلن و په اپریل کې په خپل جرم اعتراف وکړ، هغه د 15 کلونو له بند سره مخامخ دی. نصیر احمد توحیدی د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د 2020 کال په سپتمبر کې د کډوالۍ په ځانګړې ویزې متحده ایالاتو ته تللی. نن د خبرګولی یا جوازات لرشتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکری لورز سر برابر ده. احمد ظاهر د 1415 مریض کال د جوازا په لرشتمه سي شیدلې او د 1415 مریض کال په همدې نیټه د 30 کلونو په عمر په سالان کې ظاهرا په وی ترافیکی پیښه کې ومړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسی زیاوړي خو د لوړی هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا یې هم خلک اوري او خوشوي. یوشمیر په دې باور دی چې احمد ظاهر لومړی افغان هنرمند دی چې شرقي او غربي موسیقي سره یو ځای کړ او آزاد شعرونه یې سندریز کړ.
پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه په تیر افغانستان ته احتمالي عواقب د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غجبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لو یو پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه د چې افغانستان او سیمه ته به څه پایلې وي څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو، په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ورېرونو په ګډون د خپلې اولس کسې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ یې په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ ډیر لوړ و، د شپې 3:30 بجې وې، ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلې و، ټول ګاونډیان ویریدلې و. له کورونو راووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو، ځکه دا د هفته پیل دی او له دواړو لورو خوښونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هېواده راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هېواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نخسوی دی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جګړه راتلونکي ورځو کې دوام عمومي، موږ خی افغانستان ته د کډوالو د جوپو خوځېدو شاهدان اوسو، چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیله من یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین ازازای او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست ویم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصل اولی شي کڅنګ او په کوم قیمت باندې غواړي دغه هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوسه مهاله پورې خو په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران پر وړاندې د اسرائیل کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډیره بریده اسرائیل په نیدلې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونه وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصده حیثیت، یعنی هغه جنگي حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر برید پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مالته حل شوه. بیا په ایران باندې مستقیم برید وکړه. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلرویشت کاله وړاندې، دوی هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون دوی هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دوی ستراتیژي یا د دوی هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دوی سرتمبګي یا سپین سترګي توپ په دغسې جګړیز مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف نوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي یا کوم سیمو باندې چې بریدونه سوي دي، په ایران کې د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوسنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل شوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دوی د سپا مشر، د دوی مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې له منځه تللي دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل شي، او په دې حکله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اول دوه ساعتونو کې اردن را نسکورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې و ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې شوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښود. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل و په متواتر ډول باندې موږ د برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګورې، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ، او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو دی په هغه مهال کې د ایران وبخښه د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه وس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ د نن په بیا غو د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې د نن د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي، او وبخښه د حماس مشر وژل کیږي، په تهران کې په خپل کوټه کې یا په خپل خونه کې پناشه کیږي، دا په دې معنی چې د دې نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زشت ډېر دی. او دا د دې فارسي ژبې ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده. همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي. د دې په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ په تبریز او اصفهان او عراق او ټولو مهم په کرمنشا کې چې د دې هستوي تاسات او ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق سرحد ته ډېر نږدې دی. په عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وخت نه دی. نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپله هم نه ده، ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده، هغه ډېره په اسانه وتوانېدلی چې دغه اهداف دا اهداف په نښه کړي.
بله، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري دا ماهیت دې د جګړې د هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپل ګاونډیانو سره د دوی جګړې، مثلا د فلسطین موضوع کراواخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د خلوی خطر د منځنی ختیځ، یعنی که دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندې په اساس د ایران کې برید کړی دی او برید یې موافقانه حکومت اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید مونږ د یادونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتل کېږي او خودل کېږي، او یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د ختمېدو لپاره، یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع د یو جګړې بوي چې بلخره دی یو هواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته کړي. اسرائیل چې ولې تر دغه توانمندې پرې ورسېدو، د ایران خپل داخلي مشکلات ستونزې، یعنی هغه حکومتوالې ډول دا چې اسرائیل ته دغه زمینه فرصت مساعد کړو کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي او متخصصین د دې منځوي چې دا ډېر زیاته یو خطرناک ودا لوبه ده. نو بنان دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې کچو پوي چې مونږ کامیاب شو ما پکې شو زه څه کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده یغو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکېل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې دا. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دا جګړه آباد به نور وغځېږي او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو هم ښه راغلاست. وایم د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبانو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریا د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بل گاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی د چی تاریخوالي خبروي د بشریت ضد جنایات تر سره کوي او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادران لخوای ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغه مره کوچنی بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ دغه سیسترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو د اسرائیل لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیل پر ایران او ایران پر اسرائیل بریدونه کړی و، او دا هغه وخت ډیر شدت ورسید چې د ایران په خانه ولسمشر وژل شو له خپل ملګرو سره، د هغه الوتکه نسکوره شوه. سره دې چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه دا چې ډیره ونه خوده چې دا کار دی اسرائیل کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډیره پښتني د ایران پر استخباراتو او د غوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی ملما چې د اوګدي جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیل ترمنځ روانه و، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیل د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیل جوړې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغه کې د ایران د پاوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان، د غراز ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دی وژل شي. دا قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیل ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به توندیږي، او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د حسوی مرکزونو هغه تشوشوات چې دي چې هغه وستل شوي، دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشوشوات انتقال شي.
او سړي صاحب، د افغانستان پر رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان پر رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد سیب خغلی انصاری دی افغانستان پر رابطه لکس اشاره وکړم. از ما دومه پوښتنه هم دا و چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیل په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانک زای صاحب، جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ولري، نو طبي خبره ده چې یوازې یو گاوند او دوه گاوند نه، لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په هکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونه وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې دی. یعنی افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې زموږ اړیکې سیاسي اړیکې د لسیزو راهیسې ورسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي، نو طبي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي، هغه ایران دی. ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سول، په نننی برید کې هم دا ولیدل سول چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي. حتی دوه درې بې پیلوټه الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیلو په خاورو باندې برید وکړي، هغه اردن هم رانسکور کړي. همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا د په وړاندې وتړله. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو یو ډېره لویه ستونزه، ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد دی چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي. دغه نور بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي. ایران د فاطمینو صحیح ده کنن حزب الله هلته خورا ډیر ضعیف شوی دی، او حماس قدرت رسیدلی دی. سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده، اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخو له منځه نه دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوی لا پیاوړي سوی دي. ځکه زمونږ منځني ختیځ د سیمه څخه راووتل ایران ته بیرته راغلی، په ځانګړي توګه د فاطمیون برخه، او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حکومتداري ښه لري. د افغانستان یو خاص خبر په خپل خواخه یا بلیک میل شوی مجبور شوی د دوی سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي، د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی، ایران پلاو دی، افغانستان ته د راتک خورا ډیر هغه دی چانس دی. او افغانستان ته راتک افغانستان دی یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کالته ډیریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی. د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې پر دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده. تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و، نو هغه هم تر اغېز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو، هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبانو د راتګ سره سم په ایران کې د ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله. نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي، نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي، اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسټي چې ورته ویل کېږي، هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغسې لویې جګړې، دغسې استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي دپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت یې باید ولري د خپلې جغرافیې او د ولس او د خپلو سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان تر ټولو ډېر اغېزمن کېږي، دا خو به سیمه ټوله اغېزمنه شي، خو که دا جګړه پراخېږي تر ټولو ډېر. او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په یو دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام وو، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل سوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل سوله چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلیشمنټ دی، دا د استبلیشمنټ پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش او دو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې، هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصی پوهنتون رئیس هلته څه کوي، خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي او دا دروازه که خلاصیږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخیږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډیر دی چې دا افغانستان تر ډیرو هم په امنیتي لحاظ هم اقتصادي لحاظ